द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګان اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی ریډیو ریډیو ته په خیر رالی. نن د ګل ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې سلامه نیټه دا وخت شوی دی. په پاکستان کې د سهار اتنې مې افغانستان کې دی د سهار اته او دلته په واشنگټن ډی سي کې د مارچ 19 نیټه او د شپې 11 بجې شوی دی. د دی ریډیو د خبري برخه کې تازه شوی زاده هر کلیم ورومبه تاسو په امر ګرځوم دوست وخت مهم خبرونو څټکو ته. په پاکستان کې د نن نه د پولیو پر ضد کمپاین پیل کیږي. په بلوچستان کې بعد د کمپاین د درې ورځو او خیبر پښتونخوا کې د وو ورځو پورې دوام لري.
په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد وویس اف امریکا ته وویل چې په بلوچستان کې به اوس یوولس میاشتې د پولیو ضد کمپین کیږي.
په داسې حال چې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د خپلې پولې تړلو نن 23 ورځ ده. 13 ورځ په چمن سرحدي ښار کې تاجرانو یو وار بیا احتجاج کړی او د پاکستان د حکومت نه د دغې پولې پرانیستو غوښتنه کړې ده.
زموږ په ښار کې د روزګار بل ذریعه نشته. صرف د پاک افغان بارډر سره واحد دغه یو ذریعه ده چې 60,000 څخه د دې زور کسانو پورې د بارډر ته اوړي تخپل قانونونه کوي بټه مازګر د خوار اوړي. نو دا ټیم زموږ د ښاریانو په اړه ورپې مالونه هلته پساو دي پر ککشي باندې مجبور دي.
د امریکا د قومي سلامتي مشر او د پلټنه کوونکي ادارې مشر با نن د کانګرس د کمیټې په وړاندې د صدر ډونالد ټرمپ د هغې داوو په حق لاس پینې خبرې کوي چې وایي پخواني صدر باراک اوباما د انتخابي کمپاین په وخت د دو ټلیفون کالونه پټ ریکارډ کړي وو. قدرمن اردوونکو دا اوسر ټکي اوس پام شي د دې او نورو خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې بعد نن نه د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین پیل کیږي. تازه کمپاین به په بلوچستان کې د دریو او په خیبر پښتونخوا کې د وو ورځو پورې دوام لري. په بلوچستان ایالت کې به په نننی کمپاین کې د څلور ویش لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکولی شي او د دغې مقصد لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي. د خیبر پښتونخوا په شپږو ضلعو کې به په دې روان کمپاین کې 15,500 ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړل کیږي. د بلوچستان سرخارکوټې په ګډون د صوبې په یو کم 1.5 ضلعو کې به د پولیو د وایرس پر ضد کمپاین تر درې ورځو پورې روان وي. په دې درې ورځني کمپاین کې د روغتیا چارواکو د 15 کالونو کم عمره نږدې 40,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو هدف ټاکلی دی. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دا وخت هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس موجود دی او هر کال ترې ماشومان د ټول عمر لپاره معذور کیږي. د پاکستان لخوا د خپلې خوانه د افغانستان سره د خپلې پولې یا سرحد تړلو نن 23 ورځ ده. د پاکستان په سرحدي ښار چمن کې تېر ورځ تاجرانو او ځایي کاروباریانو یو وار بیا احتجاج کړی او د پاکستان حکومت نه یې د پاک افغان پولې د پرانیستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ویلي که د ډیورنډ په کرخه تړل شوې لارې خلاصې نه شي په اړه به افغان حکومت داسې پرېکړه وکړي چې د پاکستان لپاره به ښې نتیجې ونه لري. تیره میاشت د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د ترهګر بریدونو وروسته پاکستان په خپل سر د افغانستان سره خپله پوله وتړله او د عامو خلکو له تګ راتګ په شمول په دغو لارو کېدونکي کاروبارونه ورسره هم په ټپه ودرېده. د پاکستان حکومت دریز لري چې په دغه پوله ترهګر تګ راتګ کوي او بیا په پاکستان کې بریدونه کوي، خو افغانستان دغه تورونه ردوي او د پاکستان د پولې بندولو ګام یې غندلی او دغه یې د نړیوالو قانونونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان په جنوبی هلمند ولایت کې 13 ورځ د یو افغان عسکر په ډزو درې امریکایي پوځیان جوبل شوي دي. دغه پیښه د معمول د تربیت مهال رامنځته شوې ده او په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ویلي د درې واڼو زخمیانو علاج روان دی. د افغان مامورینو تر مخه حمله کوونکي د خارجي ځواکونو په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو دننه داسې ګڼ شمېرې پیښې شوي دي چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو په وردۍ کې وسلوال په خارجي عسکرو ډزې کوي او یا په حملې کوي. په جوابي کاروایي کې یا خو په خپله وجل شي او یا بیا په تښتېدو کې کامیاب شي. د شام په سرخار دمشق په یو شمېر سیمو کې د حکومتي عسکرو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د مطبوعاتي رپورټونو او ځایي فعالینو تر مخه دغه جګړه وروسته د هغې تونده شوې ده کله چې یاغیانو د بارودو ډک دوه ګاډۍ د ګڼې ګوڼې په ځای کې والوزول. په دغه چاودنو کې نږدې 40 کسان وژل شوي دي. په شام کې د کال 2011 راسې د کله نه چې په شام کې خانه جنګي پیل شوې ده، د صدر بشر الاسد حکومت د سرخار خواو شاسیمې د خپل کنټرول لاندې ساتلي او د یاغیانو په کنټرول کې لګي شان سیمې هم د کال 2013 راسې د حکومتي عسکرو په ګیره کې وي. د امریکا د خامی سلامتی مشر او د پلټنکون کې ادارې مشر با نن د کانګرس د کمیټې په وړاندې د صدر ډانلډ ټرمپ د هغې داوو په حق له خبرې اترې کوي چې هغه ویلي پخوانی صدر باراک اوباما د انتخابي کمپاین په وخت د ټلیفونونه پټ ریکارډ کړی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خبرنیغه اوري. د خبرونه تاسو د پاکستان په وخت سهار شپږونه تر 9 بجو پورې اوري. قدر من اوردونکو د ډیوا ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې تاسو د سیمې نړۍ تازه او مهم خبرونه تفصیلي رپورټونه او ویډیوګانې هم کته شی او سوم تاسو په امره ګرځو د نن ورځې مهم خبر ته. په پاکستان کې بعد نن نه د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین پیل کیږي. دغه کمپاین په بلوچستان کې د دریو او په خیبر پختونخوا کې د 2 ورځو پورې روان وي. بلوچستان کې د صحت چارواکو ویلي چې په دې 3 ورځو کې به 40 لک ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړي کیږي. د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي کیږي او د خیبر پختونخوا په شپږو ضلعو کې به 15 لک ماشومانو ته دغه ویکسین ورکړي. د کوټې نه تفصیلي رپورت د پولیو د کمپاین په حق له د ډیوا ریډیو خبريال ایوب ترین اورو.
په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد و وایس اف امریکا ته وویل چې په بلوچستان کې به اوس 11 میاشتې د پولیو ضد کمپین کیږي.
مهم خو به هره میاشته کو ولې چې د کوشنیانو قوت مدافعت موږ په انګریزي کې امیونیټي ورته وایو هغه کمه ده. نو هره میاشته به مهم به کیږي. په ګرده بلوچستان کې نه په 12 ضلع چې دي دا زموږ غ پشین وکیل عبدالله کوټه بیا ژوب لورلای ډیره بوکټي نصیر آباد جعفر آباد دا کم چې هغه ضلع دي چې موږ پر دې شک دي په دې کې پاپولیشن داته را دي چې هلته پولیو راتلی شي هلته په منتلي بنیادو باندې به مهم کیږي. د را روان هغه وخت پورې چې موږ د دې سره بالکل مطمئن نه شو چې ورور اوس دا وایرس ختم شو نو دا خو به شروع وي. یو د رمضان کې په روزو کې په هغه میاشت کې چې دی چونکې ټیمان ګرد روزه یې نو هغه کار نه شي کوي د هغه علاوه سر وکال دا هغه شروع وي. دا خو یو د علماء کرام تاسو ویل دي چې اوس راغلي وو موږ له دا زموږ پروینشل ټاسک هغه د سکولرلي ټاسک فورس پی ایس ټی ایف ممبرز اداره زي او په ضلع کې چې کوم د دې کښته چې په کوم سطح باندې یونین کونسل او د کلي پر سطح باندې دي دا غو ټریننګ مو وسولو چې به انشاءالله د شروع زده دي زموږ پورا هغه سره دي مدد را سره دي.
د ویب شتنې په جواب کې نوموړي وویل چې په کوټ پښین او کل عبدالله کې ځایي خلک د پولیو ضد کار کوي.
په کوټ پښین کل عبدالله کې د خپل د کوڅې او د محلېغه د ورځې 50 شپې ته کوښنن دی ګوري دا تر مې کړی چې بالکل په نور علاقو کې چیرې چې کلیری هغه ته اوس دای نس کې د پښین زنانه یا د پښین سړی په بر شور کې کار کوي. چې کوم د پښین کلیمچانو غدی هغه په کلیمچانو کار کوي او دونی کار کوي د ورځې په پښو یې کوي سي دغه سنس کې د پښین غدی دی به ورمزي لزی یا فرض وکړه د سریاب کسٹم غدی هغه په خروټاباد کار نه کوي. که په خروټاباد کې چا کار کوي هغه په دغه کوڅې غ شاوخا غوي نو هغه مسله تقریبا حل ده. په نور ځایو کې ترانسپورټیشن ورته هغه کیږي کني جنرالي خپل په علاقې کې کار کوي داغه سینه باسو ده باندې.
سید فیصل احمد زیاته کړ چې د پولیو کارکونکو د علماء کرام سیاسي ګوندونو او د خیر شګړو د ادارو په مرسته اوس تر هغه زیاتره ماشومان پر رسیدلې دي چې مخکې به مندو او پلرو د پولیو ز د څاڅکو ورکولو څخه انکار کاوي. همدا هغه وجه ده چې تیر کال په بلوچستان ایالت کې د پولیو ایواز دوه کیسونه ښکار شوی وو. د شاغل فیصل احمد په وینا چې دوی به تر هغه وخته پورې په قرار نه کښینی چې تر څو د صوبې او ټوله هیواد څخه د پولیو وایرس مخلنوي ختم کړي په کار دی چې د دې مقصد لپاره اولس د دوی سره پوره پوره مرسته وکړي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس یا ناروغي ختمه شوې ده خو د بده مرغه پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس ژوندی دی. ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو.
سرشمیرنه یا مردم شماری کی ځان هیر نکړی
خزی د آبادی برخه ده نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سم سرشمیرنه د ټول اولس ګټه
یاد ساتي. د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
Thank you.
اوریدونکو دا ډیبر ریډیو دا قدر مې اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د پاکستان او افغانستان د پولې د بندیز له وجې د عامو خلکو د ستونزو نه ځان خبر کړئ نو ډیبر ریډیو په فیسبوک باندې د چمن د تورخم او د شانتي د پولې چې کوم نورې هغه دروازې یا لارې دي چې په کوم خلک تګ راتګ کوي د هغې رپورټونه ویډیوګانې تاسو د ډیبر ریډیو په فیسبوک کتلی شئ. او هم اوس تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو، تېره ورځ د پاکستان سرحدي ښار چمن کې یو وار بیا ځایي تاجرانو او کاروباریانو احتجاج کړی دی. دا سویم ځل دی چې دغه کاروباریان احتجاج کوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې پاک افغان پولې دې زر تر زره پرانیزي. قدر من اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د بندیز 22 ورځې وشوې. د پاکستان حکومت دغه د خپل سره بند کړی وه او د دغې پولې دواړو خواو ته ژوند کوونکي خلکو ژوند د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. راځئ چې واورو د چمن د ځایي تاجرانو او کاروباریانو خبرې اترې.
د سرحدي پولې د نورو مقاماتو سره سره دغه د چمن سرحدي پوله نن هغه رنګه بنده پاته وه. زه دغه پولې سه به مخکې کوم تجارت کېدو یا به کوم خلک اوښتو راوښتو هغه هغه رنګه بند پاته و. خو د دغه پولې د بندېدو په ضد دلته چې کومه د تاجرانو مختلفو سازمانونو دي او د مختلفو ګوندونو اتحادیه سده د هغه له لورې په دغه چمن سرحدي ښارګوټي کې یو کاربندیز اعلان شوی و. زه دغه کاربندیز په ترڅ کې د ښار مختلفو کوم تجارتي مرکزونو سي هغه ټوله بند پاته و او کاروباري کمی دندې سي هغه دلته پټاپه ولاړې وي. نه یوازې کاروباري دندې پټاپه ولاړې وي بلکې په ښار کې د نن اسکم ډوډۍ پخوونکي ننوایان دي هغه قانون بند وو، وټلان بند وو او دلته اسکم میډیکل سټورونه هغه ټوله دغه وخت بند پاته وو. ستدې له وجې وادي خلکو ته خو مشکلات ورپېښ وو. خو د سیمې خلکو دغه یو قسم خپل عکس العمل ښکاره کاوه. سدې سدې دغه پل د حکومت سره پوری تور خلاصولو غوښتنه کوله. خو زما سره دغه وخت د دغه تاجرانو د سازمانونو او د مختلفو ګوندونو اتحادیې اسکم غړي دي خزما سره موجود دي. د دې سبب پوښتنې وکړو چې آیا دوی دغه کاربندي زه بعد بیا کوم عکس العمل لري چې دغه سرحدي پولې د خلاصېدو لپاره به دې کوي. ورځو د دې سره پوښتنې وکړو.
زه محمد صادق اسکزی د انجمن تاجران صدر. موږ د آل پارټیز او تاجر اتحاد نمایندګانو سبا پر دې باندې اجلاس دی. نو ویلای عمل به ته کوو چې سبا بیا موږ د تاجرانو د پاک افغان بندش په حواله باندې کومې فیصلې وکړي. موږ دغه پیسلو پابند یو.
زما نوم نذیر اسکزی دال پارٹی تاجر اتحاد ترجمان یم. زموږ په ښار کې د روزګار بل ذریعہ نشته. صرف د پاک افغان بارډر سره واحد دغه یو ذریعہ ده چې شل زره سده دي زور کسانو پوری د بارډر ته اوړي تخبل قانونه کوي برته مازګه د خور اوړي. نو دا ټیم زموږ د شانیانو په عربور په مالونه الته پساو دي. دی پر پاک کشي باندې مجبور دي. د دوه ټیمو د سبزی د خوړلو د بچانو د ساتلو پیسې نه لري. کشیان سکول ته ځاستولې پیسان نه لري. په جيبو کې په غلاو کې اضافه راغلې ده. نو د دې د وجه مشته انتهایی سخت ده. زموږ د ژوند او د مرګ سوال دی. د بارډر د بندش زموږ ته ډیر سخت مشکلات را مخته دي.
بهادر خان د انجمن تاجران سپریم کونسل چیرمن. تجارتي لارې بند ده. زموږ د تاجرانو په اربا او روپو کاروبار ته تاوان زیان رسیدلې دي. موږ د ولس توان نور ودرې دي. نن یې په احتجاج اعلان وکړي. موږ سرکار و دواړو حکومتو ته دا وایو چې د تاجر د نان شبینه ته محتاج شوی دي. په ورته تور دي د دروازې د خلاصولو اعلان وکړي. نور زموږ ولس زموږ تاجر طبقه هیڅ توان نه لري چې دوی دې خپل طبي باندې
دغه وو د تاجرانو د سازمان کم نمایندګان دا خبرې کولې. سپر روان وختونو کې کچیر حکومت پاکستان دغه سرحدي پول خلاص نه کړل دوی به د دې په ضد نور هم سخت ګامونه پورته کړي او پر حکومت به دا فشار واچوي چې دغه پول دې پوری تور خلاص کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم. زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
خدر منظنی خطیستہ شام چرتا چیز تیرو شپگو کالو راسے خانه جنگی روانه ده. قدر مردونکو د شام سر خار د مشک چونو دا په دې جګړه کې تر ډیره حد پورې محفوظ پدې پاتې چې د شام حکومت په دمشق کې خپل کنټرول ساتلی او د دمشق چې کوم خار او خوښه سیمه دي هغه لري لږې برخې د یاغیانو په قبضه کې وي. خو تیره ورځ په دمشق په ځینو برخو کې د چاودنو وروستو دغلته جګړه پیل شوې ده او ځایي فعالینو خبریالان وایي چې دا جګړه ښایي چې په دمشق کې اوس چې کوم مخالفین دي نو هغوی خپل زور خوده غواړي. د شام د دمشق کار تازه حالاتو په هکله د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د اتوار د ورځ جګړه وروسته د هغې توند شوې کله چې د یاغیانو سره تړلې وې ډلې طاهر الشام چې د شام حکومت مخالفه ډلو اتحاد کې شامل ده په شرقي دمشق کې د جوبار قابون او آین تارما کې پرمختګ تونکو په شام کې د کال 2011 راسي د کرنه چې په هیواد کې خانه جنگي پیل شوې د صدر بشر الاسد حکومت د سر خار خواو شاسمه د خپل کنټرول لاندې ساتلی او د یاغیانو په کنټرول کې لګې شانسي هم د کال 2013 راسي د حکومتي عسکرو په ګیره کې وي. خود شام په حالاتو نظر لرونکو یو شمیر سیړونکو په سرخار باندې د یاغیانو او وسلوالو د تازه فشار یو لوی پرمختګ ګڼي. د شام په حالاتو نظر لرونکو او د دغه سیمینه رپورت ورکونکو شامی خبریاله زارا سعید وای د دمشق په مرکز کې دا یو لوی پرمختیا ده. د هغې په وینا د شام حکومت تل دا غوښتل چې یاغیان د دمشق په خوا او شاسیمو کې خپې مضبوطې نکړي. د شام حکومت مخالف ډلو مطبوعاتي سرچینې وای په دې تازه جګړه کې یاغیانو یو شمیر مهم ځایونه قبضه کړي او تر 200 پورې عسکر یې هم په دغه جګړه کې وجلی دي. د دمشق یو ځایي خبریال ایمان میدانی وایس اف امریکا ته ویلي یاغیان هڅه کوي چې د اداوی لوی سړک یا های وې قبضه کړي. دغه سړک شرقي دمشق د مرکزي دمشق سره یو ځای کوي. خو د شام سرکاري مطبوعاتي اداره سنا نیوز ایجنسی بیا د تازه پیښې مهمه نه بلي او په یو رپورت کې ویلي حکومتي پوز د ترهګرو یو برید ناکامه کړي او ترهګر یې په یو مخصوص ځای کې محدود کړي دي. د شام حکومت مخالف ډلو او یاغیانو ته ترهګر وایي. د شام یوې بلې خبري ادارې سمارټ نیوز تر مخه د شام حکومت د تازه جګړې په ځایونو کې نور عسکر هم پر ځای کړي او په سرخار کې امنیت هم ټینګ کړی دی. په دمشق کې په نږدې اونیو کې امنیتي حالت ډیر خراب شوی. په تیرو دوو اونیو کې په یو شمیر ځانوجون کې بریدونو کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وجل شوي او په سلګونو نور جوبل شوي وو. دغه بریدونو سرخار په مکمله توګه جړقولې او کم چې د حکومتي عسکرو او د صدر اسد د واک اختیار مضبوط مرکز ګڼل کیږي. په شام کې د القاعده سره تړلې وې ډلې د دمشق په خوا او شا کې په تازو کې شوو دغه بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې وه. د شام د حالاتو سرنه کوونکی ډلګنی په شرقي دمشق کې د یاغیانو د تازه پرمختګ په سرخار د حکومت کنټرول کمزورې کړي دي. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس مشر رامي عبدالرحمن وای د اتوار د ورځې د تازه انخطې په دمشق کې د 1300 وخت راسې روانه خلاري په خطر کې اچولې ده. خو ځینې نور څېړنکاران بیا ګڼي یاغیانو د تازه ګامونه د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د سولې خبرو اترو دویم پړاو وړاندې د پوځي ګټو لپاره کړي. دغه خبرې اترې د شام حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ په جنیوا کې کیږي. خبریاله سیده وایي د یاغیانو لخوا د دې تازه عملیاتو وخت ډیر مهم دی او حکومت مخالفین هڅه کوي چې د خبرو اترو وړاندې که دوی سزایونه ونیسي نو دوی ته به په خبرو اترو کې ګټې ورسي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
ګران اوردونکو داری وریجو دا جرمنی او ترکی ترمنځ په تازه ورځو کې تاوتریخوالی په داسې حال زیات شوی چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان خپل صدارتي موده غزولو لپاره ریفرندم لپاره خپل کمپاین شروع کړی. په تیرو ورځو کې د جرمني حکومت د ترکی حکومت دوه وزیران په جرمني کې د ترکی وګړو ته وینا کولو نه منع کړی وو چې ورته د ترکی حکومت سخت عکس العمل ښودلی. په دې اړه د وایس آف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د ترکیې صدر رسب طیب اردوان په جرمني تور لګولی چې په امریکې کې میشت مسلمان عالم فتح الله ګولین د تحریک مرستې کوي، او د جرمني چانسلر انګلا مارکیل په حق لای وویل چې د هیټلر د زمانې اصولو باندې عمل شروع کړی. رسب طیب اردوان دا وخت په ترکیې کې خپل واک غزولو لپاره د ریفرنډم تیاری پیل کړي. د ترکیې صدر تیر ورځ د ټلویزیون په یو تقریر کې وویل طیب اردوان وای کله چې مونږ دوی ته فاسیست یا نازیانو نوم ورکو نو اروپا پرې خپه کیږي، دوی په ملاتړ کې ودرېږي، او بیا خصوصا انګلا مارکیل خو د نازیانو د وخت طریقې خپلوي. د ترکیې صدر د هغې رستو قهر اغېسته چې کله روانې میاشتې په پیل کې د ده دوه وزیرانو ته په جرمني کې د ترکو یوې غونډې ته د وینا اجازت میلاو نه شو. رسب طیب اردوان دا وخت را روان اپریل د میاشتې ریفرنډم لپاره په اروپا کې میشت د ترکیې شهریت لرونکو سره د رابطو هلې ځلې پیل کړي چې خپله صدارتي موده وغځوي. همدې له وجې د جرمني حکومت لخوا د ترکیې وزیرانو د وینا نه د ادرولو معاملې صدر اردوان ته ډیر زور ورکړی. جرمني دریځ ورکړی چې دوی وزیران د تقریر نه د ادرولو یوازنی مقصد امنیتي حالات وو، خو بیا بلخوا په جرمني کې تیر ورځ زرګونو په شمیرې کې کورد راجمع شوي وو او جلسې یې کولې. دوی د جرمني په فرانکفورت ښار کې د نوروز ترتیبات نیولي وو. مطبوعاتي راپورونو تر مخه په دومره لوی شمیرې کې راټول شوو کوردو جلسې یو جدا شکل واغسته چې کله دوی د ترکیې صدر اردوان په ضد نارې ولګولې او ده ته په ریفرنډم کې د ووټ یا رای د نه ورکولو غوښتنه وکړه. د ترکیې خارجه وزیر میولوټ کیفسولګو په خپل یو بیان کې په برلین تورو لګوو چې دوه مخي پالیسي لري او د ترکیې صدر په ضد د ووټ د نه ورکولو د غوښتنو ملاتړ کوي. په ترکیې کې د جرمني سفیر هم رابلل شوی او د ترکیې خارجه وزارت خپل سخت احتجاج ریکارډ کړی. په جرمني کې راغونډو شوو کوردو که یو خوا د رسب طیب اردوان مخالفت کولو، نو ورسره د پی کی کی ډلې مشر عبدالله اوکالان عکسونه هم راپورته کړي وو. په ترکیې کې پی کی کی ډله د کوردو خپلواکي غواړي او اکثره د ریاست په ضد ترهګرۍ په کاروایانو کې هم ملوثه پاتې شوې. د المانیټر ویبپاڼې سیاسي کالم لیکونکي سیمی ادیز وای اروپا دا وخت ډیر په توندۍ سره د ترکیې په سیاست کې ځان ورداخل کړی. دی وایي چې په اروپا کې دا وخت ووټونه ډیر مهم دي. په اروپا کې دا وخت 500 لکو پورې ترک ژوند کوي، یوازې په جرمني کې 400,000 ترک پاتې کیږي. نو ځکه دا تازه تاوتریخوالی ښایي چې د یو هیواد داخلي سیاست غیر ملکي سرحدونو ته اړیږي چې له وجې ډیرې مسلې جوړې شوې. نظر ساتونکي او پوهان وایي چې دا وخت د ترکیې صدر رسب طیب اردوان لپاره د اروپا په نورو هیوادونو کې اوسیدونکو ترکو رای ډیره مهمه ده چې خپل صدارت بچ کړي. داسې معلومیږي چې ترکیې او جرمني ترمنځ به حالات نور هم کشیده شي، ولې چې د ترکیې یو وزیر ویلي دي چې ډیر زر به خپل یو بل وزیر جرمني ته لیږي چې هغلته اوسیدونکو ترکو نه صدر رسب طیب اردوان لپاره په ریفرنډم کې د ووټ غوښتنه وکړي.
سرشمیرنه یا مردم شماری کی ځان هیر نکړی
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سم سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
ګران اردوونکو، دا ډی وی ریډیو ده. د امریکې د قومي سلامتی مشر او د پلټنې کوونکي ادارې مشر بنن د کانګرس د کمیټې په وړاندې د صدر ټرمپ د داوو د سپیناوي لپاره وړاندې کیږي. صدر ټرمپ داوه کړې وه چې پخواني صدر باراک اوباما د انتخابي کمپاین په وخت د ټلیفون پټ ریکارډ کړی و. په دې اړه د وایس آف امریکا یو رپورټ زموږ همکار اشفاق مون وړاندې کوي.
د امریکا دوه مهمه مشران به د هغه تپوس پوښتنو په ډاګه ځوابونه ورکوي چې ګنې په دغه داوو کې کوم حقیقت شته او کنه. چې صدر ډونالډ ټرمپ وایي پخوانی صدر باراک اوباما د ټرمپ ټاور چې د ریپبلیکن پارټۍ د انتخابي کمپاین لپاره مرکزی دفتر وو د صدارتی ټاکنو نڅو هفته وړاندې د ټلیفون کالونه ریکارډ کړي وو. د امریکا د پلټنو مرکزی ادارې FBI مشر جیمز کومی او د قومي سلامتیا ادارې مشر اډمیرل مایکل روجرز قوي امکان دی چې ضرور به د دې خبر وي که چېرې دغه سي ټلیفونونه په پټه ریکارډ شوي وي. د تیرو دوه هفتو نه صدر ډونالډ ټرمپ د خپل داوونه نه وروستو کیږي تر دې چې یو شمیر چارواکو چې پکې د کانګرس د نمائندګانو د جرګې یا هاوس آف ریپرزینټیټیو سپیکر چې خپل د ریپبلیکن پارټۍ دی فال راین، دغه سي هم د ریپبلیکن او د ډیموکراتیک ګوند یو شمیر نورو کانګرسمنانو هم په سینټ او هم په هاوس آف ریپرزینټیټیو کې ویلي چې داسې هیڅ قسم شواهد نشته چې د صدر ټرمپ په 16 مارچ د کالونو د ریکارډ کولو داوو پخلی وکړي. صدر ټرمپ په 16 مارچ ټویټر پیغام باندې داوه کړې وه چې د ده ټلیفون کالونه د انتخاباتو نه وړاندې ریکارډ شوي وو. نن د ریپبلیکن پارټۍ د هاوس د فینل چیرمن ډیوین نونز فاکس ټی وی ته ویلي چې د جمعې په ورځ د انصاف وزارت لخوا د معلوماتو د کانګرس غړو ته د راتلو باوجود صدر ټرمپ په دریځ کې کوم بدلون نه ښکاري. هغه له ډیوین نونز وایي چې دا پوښتنه چې د هغلي ټرمپ ټلیفون کالونه ریکارډ شوي نو جواب یې دی نه، بالکل نه دي شوي، او د جمعې په ورځ چې کوم معلومات ورکړی شوي دي نو هغه هم دغه وایي. د FBI مشر هاغلی کومی او د قومي سلامتی مشر هاغلی روجرز یو هم په ډاګه چرته دغه باندې خبرې نه دي کړي، خو هاغلی کومی د انصاف وزارت سره رابطه کړې وه ځکه چې د انصاف وزارت د FBI څارنه کوي چې د صدر ټرمپ د داوو کولو سمدستی وروستو دغه رد کړي. ولې ادارې د دغې پوره تفصیل نه دی څرګند کړی. اټارنی جنرال جیف سیشن څوک چې د انصاف وزارت څارنه کوي او د هاغلی ټرمپ ډیر کلک ملګری په صدارتی کمپاین کې هم پاتې شوی دی ویلی دی هغه هم صدر ټرمپ ته داسې کومه خبره نه ده کړې چې صدر ټرمپ یقیني شي چې د ده ټلیفون کالونه ریکارډ شوي دي. د سپینې ماڼۍ وایان شان سپایسر 13 هفته ویلي وو چې د صدر ټرمپ کالونه د برتانیې یو شرکت ایجنټانو ریکارډ کولو کې مرسته کړې وه او د دغې لپاره یې د ثبوت په توګه د فاکس ټی وی یو څېړنکار انډریو نیفلټانو خبرې ته اشاره وکړه. د برتانیې د الکترونیکی استخباراتي ادارې GCHQ ویلي چې دغه داوی بیخي بي توکه دي او سترګې دې ترې واړول شي، خو چې کله د صدر ټرمپ نه د جمعې په ورځ خبری کانفرنس کې پوښتنه وشوه نو د برتانیې د کالونو ریکارډ کولو خبرې نه یې بحث بل خوا واړوه او وی ویل چې مونږ د چا د خولې خبره کوو نو هغه یو پوخه او ذمہواره کس دی چې په فاکس ټی وی خپلو خبرو کې ویلی وو، نو ځکه تاسو په دغې د فاکس ټی وی سره رابطه وکړئ او د هغوی نه تپوس وکړئ. سو شېبې وروستو د فاکس ټی وی نه تاق وویل چې دوی نشي کولی چې د جج نیپلټانو د خبرې پخلی د هغه څخه وکړي. فاکس ټی وی هیڅ قسم ثبوت نه لري چې د صدر ټرمپ د ټلیفون د ریکارډ کولو پخلی وکړي هغه که په هر وخت کې شوي وي. 13 هفته د سینټ د استخباراتي کمیټې مشر چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري ریچارډ بر او د ډیموکراتیک ګوند مارک وارنر دواړو په ګډه بیانیه کې ویلي چې داسې هیڅ قسم معلومات دوی سره نشته او نه داسې کوم مونږ ته ښکاري چې وښایي د کال 2016 صدارتي ټاکنو وروستو یا مخکې د هغلي صدر ټرمپ کالونه ریکارډ شوي وي. د ټلیفون ریکارډ کول یا ایمیل ته رسایی کول د FBI او د امریکا د کانګرسمنانو د فراخه پلټنو هم یوه برخه ده چې وایي د هغلي ټرمپ سره روس مرسته کړې وه چې میرمن کلینټن ته په صدارتي ټاکنو کې ماتې ورکړي. امریکایي پلټنه کوونکي وایي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین خپل د کمپیوټر معلومات غلا کوونکو یا هیکرانو ته امر کړی و چې د ډیموکراتیک ګوند کمپیوټري معلومات پټ کړي. د ویکیلیکس ډلې پرله پسې په زرګونو د میرمن کلینټن د کمپاین ایمیلونه خپاره کړل په کومه کې چې د پارټۍ لخوا د ډیموکراتیک ګوند نمایندګۍ ترلاسه کولو لپاره میرمن کلینټن سره مرسته شوې وه، خو هغلی ټرمپ انتظامی هغه راپورونه رد کړي چې ګنې دوی د روس سره په کمپیوټري غلا کې کوم لاس کړی.
ګران اردوونکو د ډیوه ریډیو دا سارنۍ درې ساعته خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسي. زه شعیب زاده سره د خپل ټول ټیم ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.